السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې سهارنۍ خبری مجله کې مول د غو پیښو خبرو. له افغانستان سره څه باندې یو میلیارد ډالر مرسته وشوه. ملګری ملتونه وایي بشري وضعیت لا خرابېدای شي.
The people of Afghanistan.
The Afghanistan khalak lasdi ta kala jagro khada aw na amne gusa shay tar tulu khatarna kushi bo sar mukhabashi.
Da amraste cha ta warkawal kigi.
To kur dana na be zay shwi di ya ham haga kasan cha gai de logi de kar khiland jwan kawi haga ta bada marste resigi.
Kunar ke la jagre be zay shwi badish pe uraz gali.
Nazmung tar wi shwa nam chicken wi shay ta munushwani ma me sham kigi ti pa de tamir
او د امریکا د بهرنی چارو وزیر نن سنا جرګې ته استجواب کیږي. نن سه شنبه د واګي اسمبلی درويشتمه او د سپتمبر 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي ښایي روانه میاشت افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. ازبکستان ورو اوختو افغان پوځیانو ته پناهنه ده ورکړې او په پاکستان کې زرګونه ژورنالیستانو د پارلمان مخې ته اعتراض وکړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه وښوده چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. انتونیو ګوترش پرون په جنوا کې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د بسپنې ټولولو نړیوال کانفرانس ته په وینا کې وویل،
د دې میاشتې تر پایه پورې چې ژمی رانږدې کېږي ښایي ډېر خلک له خوړو محروم شي. البته چې په دغه هیواد کې د کرونا وبا هم دوام لري.
که څه هم ملګرو ملتونو د بشر پالنې د مرستو لپاره د څه باندې 600 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو پرون مرستندویو هیوادونو تر 1 میلیارډ ډالرو زیاتې د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر وایي د طالبانو له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی چې پرون د فرانسې د بهرنۍ چارو له وزیر ژان ایوو لودریان سره په دوها کې یو کانفرانس ته څرګندونې کولې وویل، لا ډیر وختي دی چې دوها د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر چې د یکشنبې په ورځ کابل ته هم سفر کړی و، په پرونی کانفرانس کې وویل له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په ګډون د افغانانو د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي وي. محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي د طالبانو ته د قطر په ګډون د ګڼو اسلامي هیوادونو مثال ورکړی چې ښځې پکې د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه لري. ازبکستان ټول هغه افغان پوځیان او د هغوی کورنۍ غړي د دریم هیواد ته اخراج کړي چې په وروستیو کې دغه هیواد ته ور اوښتي وو. دغه کسان یو بل هیواد ته چې مشخص شوی نه دی پرون او وړ مورز لیږل شوی دی. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل، دغه افغان وګړي او افغان پوځیان پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته ازبکستان ته اوښتي وو. وسلوالو طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې ورسره ګڼ افغانان مجبور شول چې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کوم عمر لرونکي لوبډله نن د بنګلادیش د ملي لوبډلې په وړاندې خپله دریمه سیالۍ کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان د 19 کلن څخه کم عمر لوبډله نن د بنګلادیش د 19 کلن څخه د کم عمر لوبډلې پر وړاندې خپله دریمه 500 ورځې لوبه ترسره کوي. د ویل ده چې دغه لوبې لپاره افغان لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او بنګلاديش تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې به په خپلو کې 15 ورځنۍ او 1 4 ورځنۍ لوبه وکړي. افغانستان خپل 2 500 ورځې مسابقې تر اوسه بایللې دي. په پاکستان کې په زرګونو ژورنالیستانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ. دوی د هغه قانون د مسودې په اړه خپل اعتراض غږ اوچت کړ چې د دوی په باور پر رسنیو د حکومت کنټرول سختوي او د مطبوعاتو ازادي محدودوي. ژورنالیستانو خپل تحسن وړ مش په پایل کړ چې پرونی هم تر هغو دوام وکړ چې پارلمان د نوې جلسې لپاره پرانستل شو څو دغه نوی قانون تصویب کړي. دغه پیشنهادي لایحه د رسنیو اوسنی قوانین فسخه کوي او پر ځای نوی قوانین وضع کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم د قانون د دې نوې لایحې په اړه اعتراض وکړ او په اړه یې اندېښنه ښودلې. او د قرغزستان درې او د تاجکستان دوه وګړي پرون د خونړیو قومي شخړو له کبله په قرغزستان کې محاکمه شول. دا شخړې روان کال د قرغزستان او تاجکستان د سرحد په لانجمنه سیمه کې شوې وې. د اپریل 9 د میتر لومړۍ نیټې په هغو شخړو کې د قرغزستان 6 او د تاجکستان 19 وګړي ووژل شول او په دواړو خواوو کې په لسګونو نور ټپیان شول. محکمې ته حاضر شوي کسان د شخصي ملکیتونو په لوټ تالان تورن شوي دي. د پخوانی شوروي اتحاد د دغو دو جمهوریتونو پر سرحد وضعیت له کلونو راهیسې ترنګلی دی. تاسو سهارانه خبری مجلې ته غوږ یی په دهیله چې یو خوشاله او آرام ورځ مو پیل کړی وی. راځو د خبرونه د سر راپورت. مرستندویه هیوادونو له افغانستان سره د بشری مرستو لپاره د څه باندې $1 میلیارډ مالی مرستې ژمنه وکړه. وروسته له هغه چې طالبانو 13 میاشتې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او بهرنۍ مرستې بندې شوې، په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او لوږې اندازه هم زیاته شوې ده. ملګرو ملتونو په اصل کې د 6.6 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې وه، خو د مرستې کچه زیاته شوه. د طالبانو حکومت هم د دې تازه مرستو هرکلی کړی. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې اورو.
ګڼو مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې $1 میلیارډ په اندازه د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه رابلل سوي کنفرانس ته خبرې کولې، وویل افغانان تر لسیزو جګړو او کړاوونو وروسته تر ټولو سختي شیبې تیروي.
The people of Afghanistan need a life.
د افغانستان خلک لاسنیوي ته اړتیا لري. تر څو لسیزو جګړو کړاو او ناامنۍ وروسته شاید تر ټولو خطرناکو شیبو سره مخامخ شي. اوس د دې وخت چې نړیواله ټولنه د دوی تر څنګ ودرې شي. اجازه راکړئ ښکاره ووایم، دا کنفرانس د دې لپاره نه دی چې د افغانستان خلکو ته یو څه ورکړو، بلکې موږ د دوی پوروړي یو.
ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو لپاره په اصل کې د 6.6 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې وه. شغلی ګوترش خبرداری ورکړ چې د روانې میلادي میاشتې تر پای پورې شی په افغانستان کې د خوړو قحطي لا زیاته سي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تر دې مخکې ویلي و چې 14 میلیونه افغانان د سختې لوږې له خطر سره مخامخ دي. وروسته له هغې چې وسلهولو طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي چارې ټکنۍ او د بشري بحران په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې سوې. د ملګرو ملتونو په کوربهتو پرونی کنفرانس ته ګڼو ویناوالو وویل چې مرستندوی هیوادونه د ناټو او نړیوال ایتلاف تر 10 کلنې ښکېلتیا وروسته د افغانانو د مرستې لپاره اخلاقي مسؤلیت لري. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د مالی مرستو د تازه اعلان هرکلی وکړ.
موږ د ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنې دغه راز له افغانستان سره په روغتیایي او غذایي برخه کې د نړۍ د مرستو هرکلی کوو. افغانستان واقعا د جګړې تر ختمېدو وروسته د خلکو کراری او د لوږې ختمېدو ته چې یو عمده ستونزه ده اړتیا لري.
د دغو تازه مالی مرستو شاوخوا $200 میلیونه به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ته بیلی سي. دغه ادارې له 1,600 افغانانو څخه د پښتنو پر اساس په یوه سروې کې ویلي وو د افغانستان 93% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په کنفرانس کې د مرستو تر اعلان مخکې پر مرستندوی هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط د مخنیوي لپاره له طالبانو سره تعامل وکړي. ملګرو ملتونو او مرستندویو ادارو یې په کنفرانس کې مرستندویو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې دوی مالی مرستې به طالبانو ته نه ورکول کیږي او نه به طالبان ورڅخه تبلیغاتي ګټه اخلي، بلکې دوی مرستې به د نړیوالو مؤسسو لخوا اړو افغانانو ته چې سختې وچکالي او جګړو ځپلی او د افغانستان د اقتصاد خرابېدوې بې وزلی لا زیاته کړې ده ورکول کیږي.
و موریدل چې ګڼو مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د بشری مرستو لپاره د څه باندې یو میلیارد ډالرو په اندازه د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. دوی دا ژمنه په هغه کانفرانس کې وکړه چې پرون په جینوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه جوړ شوی وو. په دې اړه زموږ همکار په افغانستان کې د بشري حقونو د سازمان له مشر لال ګل لال سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دا تازه مرسته به پر کومو کسانو ویشل کیږي.
د ملګرو ملتونو دغه بیړنۍ مرستي چې کومې نړیوالو نغواړي بیړنۍ مرستي دي او دا به د هغه کسانو سره چې هغه په کور دننه بي ځای شوی دي یا هم هغه کسان چې هغه د لوګي دي کرخلاند ژوند کوي او هغه کسان چې هغه د فقر د کرخلاند ژوند کوي هغه ته به دا مرستي رسیږي. لکه څنګه چې منګورو په هیواد کې د تیرو شلو کلونو جګړې لامل تقریبا څلور پنځه میلیونو ترمنځ زمنګ هیوادوال په کور دننه بي ځای شوی دي. همدغه سي تقریبا د اتلس نه تر شلو میلیونو پورې خلکم بیړنیو خوراکي توکو ته ضرورت لري او د دې په څنګ کې د سوی تغذیه مسله ده. نو هغه خلک چې په دې ورستوي کې په ځانګړې توګه باندې د جګړو د لاسه بي ځای شوی دي دا مرسته به د هغې لپاره ورکول کیږي او د هغې پر وړاندې باندې به ملګري ملتونه د هغې غوښتنو ته ځواب وایي. نو په هیواد کې د فقر او لوږې او د کورنۍ بې ځایه شوو خلکو ستونزې ډېرې عمیقې دي او ډېرې خوشنوونکې دي. نو دغه مرستې چې کومې دي دا به ټولې په همدغو خلکو دپاره مصرف کیږي. ولې زما په اند باندې شپږ سوه میلیونه ډالر به د دوی وختونو ته ځواب به نه وایي. په دې وجه باندې چې نړیوال بانک 300 میلیونه ډالر چې د ملي درستخان او یا هم د هغو خلکو چې هغه د فقر سره لاس په ګریوان دي د هغه لپاره کوم پروګرامونه شروع کړی وو نړیوال بانک هغه پروګرامونه درولې دي. ما په ان باندې دغه پیسې ډېر زیاتې کمې دي تر کوم هدف پورې چې موږ پویږو. په هیواد کې لوږه فقر او کورنۍ بې ځایه شوی څونه جدي ستونزې لري.
د طالبانو د حکومت یو عمده ستونزې دا ګڼل کیږي چې په اقتصادي او مالی برخه کې پرتی ستونزې تر اوسه پورې حل کړنی دي. دا ستونزې لا پسې زیاتېږي چې ورسره د بشري حقوقو وضعیت هم په دغه هیواد کې ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه راز د لوږې کچه هم په زیاتېدو ده. په دې برخه کې څه کارونه باید ترسره شي؟
تر کومه حده پورې چې د طالبانو د حکومت مالی اړتیاوې دي او یا اقتصادي ستونزې دوی چې وسره لاس په ګریوان دي، یو خو هغه زیرمې دي چې په کور دننه باندې چې هغه د ګمرکات دي یا مالیه ده او یا هم هغه څه چې په کور دننه باندې پوره کېدلې شي، دوی په هغه باندې هم فکر کړی وی او د دې لارې نه به خپل دغه مالی امکانات په لاس باندې راوړي. او د بلې خوانه نړیوال هم د طالبانو نه د اقتصادي ستونزو د دوی د حل کولو یا د مالی ملاتړ په اساس باندې هغه لکه څنګه چې یو څو بنیادی او اساسي غوښتنې د طالبانو نه کړې دي، هغه نه یوازې دا خبره کړې ده چې یوازې د وایناتر هدا پوري دغه غوښتنې باید ونه منل شي، بلکې په عمل کې دوی باید دا ثابت کړي چې نړیواله ټولنه د دوی حکومت پر اسمت باندې هم پیژني او مالی ملاتړ هم وکړي. کوم مرستې چې هغه بند کړې دي چې دا بیرته شروع شي، حکومت پر اسمت باندې پیژندل شي او هغه پیسې چې تقریبا څه دی پاسه 9 میلیارډ ډالر کېږي د امریکا پر ریزرو بانک چې کومې منجمد شوې دي، هغه د دغه وختونو په منلو سره او په عمل کې د ثابتولو سره کولای شي چې دغه لارونه هم د بهرنیو مرستو نه او هم په کور دننه چې کوم مالی زیرمې دي دغه لارنه مالی امکانات په لاس راوړلو سره دوی کولای شي چې خپل مالی ملاتړ او دغه مالی ستونزې چې کومې دي دته د حل لارې پیدا کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال وچیل سالم احمد صالح سره د ملګرو ملتونو د تازه بشری مرستو پر اغیزو او ګټو غږید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 چپو او د غراس په اکثرو خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو اوریدل شي. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه زموږ د وی پانی لارې هم اوریدلی شي. د وی پانی آدرس دی azadiradio.com. پر دې سربیره مو پر ټویټر، یوټیوب او فیسبوک کې هم موندلی شي. ځان بل تازه پیښو حالته په اسانه خبرولی شي. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. احمد تکل ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غاڼه کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع ته کتنه کړې او لیکي متحد ایالاتونه هڅه کوي دا خبره وریاده کړي چې ولې په 2000 لومړي کال کې پر افغانستان برید وکړ او له دې کارې څه ترلاسه کړل. ورځپاڼه لیکي امریکا بې له شکه د سپتمبر د 11مې د حملو په ځواب کې دا اقدام وکړ چې په نتیجه کې د تروریزم پر ضد نړیواله مبارزه پیل شوه. د مطلب په دوام کې راغلی چې د امریکا لپاره د افغانستان جګړه د دې هیواد د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه وه، خو دا د افغانستان پر ځمکه د نړۍ د قدرتونو لومړۍ جګړه نه وه. واشنگتن پوسټ په 19مه پیړۍ کې په افغانستان کې د برتانیا جګړې او بیا د 20مې پیړۍ په 80مه لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل او د دوړو امپراتوریو د ماتې یادونه کوي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي متحدو ایالاتونو د تروریزم او توندلارو ډلو پر ضد د مبارزې په نوم د افغانستان جګړه پیل کړه، خو یو یې هم پوره مات نه کړ. ورځپاڼه د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي امریکا د تیرو 20 کلونو په ترڅ کې هڅه وکړه چې افغانستان د اسلامي نړۍ او لویدیځ ترمنځ په حایل ټکی بدل کړي، خو د واشنگتن پوسټ په لیکنه دا د افغانستان خلکو چې دا جګړه هم اوس او هم پخوا پرې تحمیل شوې وه. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې له افغانستان سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنې ته کتنه کړې. د افغانستان لپاره د بسپنې نړیوال کانفرنس پرون د وږي په 22مه د سویس په جنیف ښار کې جوړ شو. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ او د بشري مرستو پر وړاندې د خنډونو له کبله اندېښنې زیاتې شوې. لاس انجلس ټایمز دوامداره وچکالی هغه ستونزه بولی چې ښایي د افغانانو ژوند له نور خطر سره مخامخ کړي او افغانستان عملاً د قحطۍ پر لور روان کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر میشل بشلی خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې نوی خطرناک پړاو روان دی. هغه پر طالبانو انتقاد کړی چې خبره یې یوه او عمل یې بل دی. میرمن بشلی همدارز ویلي کرر راپورونه ترلاسه کړي دي چې طالبانو کور په کور د خلکو په لټنه پیل کړي څو پخوانی چارواکي او هغه کسان ومومي چې له امریکایي ځواکونو او شرکتونو سره کار کړي. ګارډین ورځپاڼه هم په افغانستان کې بشري وضعیت ته کتنه کړې او لیکي چې باید له 13 میلیون زیاتو اړو افغانانو سره سمدستي مرسته وشي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د خلکو د بې ځایه کېدو او د غذایي امنیت د نشتوالي له کبله دا خطر شته چې افغانستان ته د مرستو د رسولو پروګرامونه سخت زیانمن شي. په مطلب کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د اجرایه رئیس ډیوید میلیبند له قوله راغلی دی چې نوموړی له افغانستان سره د نړۍ له هیوادونو د بشري مرستو د زیاتولو غوښتنه کوي او وایي دوی باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د مرستې ژر تر ژره په افغانستان کې اړو خلکو ته ورسیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې شاوخوا 2000 کارکونکو لري او غواړي چې د خپل ټولو کارکونکو په تیر د دنجونو او خزو د امنیت لپاره وډاټ ترلاسه کړي.
اوریدونکو د دې خبری مجلې د سر موضوع دا و چې پرون د ملګرو ملتونو په نوښت د بس پنیر راټولول په کانفرنس کې له افغانستان سره څه باندې 1 میلیارډ ډالر مرسته اعلان شوله. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه خلک سخت شپې ورځې ګالي. په ځانګړې توګه هغه کورنۍ چې د جګړو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي. په کونړ کې هم هغه کورنۍ چې د جګړو له امله یې خپل کورونه پرېښي وایي چې جګړه ختمه شوې خو دوی بیرته خپلو سیمو ته د تګ لپاره کرایه نه لري او په کومو ځایونو کې چې اوس اړولې دي دلته هم د سرپناه او خوراکي توکو نشتون سره مخامخ دي. د دغو کورنیو سړي جګړو وژلې او سرپرستي کونډو میرمنو ته ورپغاړه ده. تفصیل په دې راپور کې
15 کلن شفیقه چې شاوخوا 4 کال وړاندې د ژوند ملګری په جنگونو کې وژل شوی او ورته 15 لورګان یو یو زوی پاتې دي. د کورنۍ سرپرستی د شفیقې پر غاړه ده. اوس په مرکز اسداباد کې په نوې جوړیدونکو دولتي ودانۍ کې په شګو او خاورو کې اړولي وای
کله چې دا جنگ شروع شوه نو د جنگ کې مونږ راو ته لورالو دلته نور حکومت چې واغ مخکنه هغه مونږ سر وکول بیا په دغه مازیګر باندې طالبان داله نن مونږ سر وښو نم چې کنه وشې ته مونږ شو نی ما مې شم کې چې په دې تعمیر کې ناس نه په وارو نشته نم کې کوټه شته بوجي نه مې ستاد ګاندل افاقه مې دا ماشومان کې نی او پاتې او ما شو خواړه څه په سوال باندې ماشومان وباس مو ګرځېل ګډوډي ډوډي راوړې سپور او خري انګولای یا نه خلکو سمراستي وښو وړي واغست غوړي واس مونږ دښته
شفیقه د ناړې ولسوالۍ له بریکوټ راکډه شوې ده. هلته هم خپل کور نه درلود او په خزینه ځاني د خپل بچو لپاره د نفقې پیدا کول په خاطر په پردیو پټیو کې بزګری کوله. د شفیقې پر خبره چې جګړې ترې دهقانی پاتې کړې او کوم کښت چې کرلې وو هغه هم وچ شوی او د بیرته تګ لپاره کرایه هم نه لري.
پولیسي می ته بتل چې منګل تخپل ځګی نه لارځي ما کونډه شپږ لورګان یو ورکوټه ځوی لارم یو لور مم چلی وانه د یو پستر ګړاند د څلور واړی دی یو ماشوم لارم پر دې ځګی کې ناس ولتم خپل ځګی مې نه لارې دی قانون می کاوله دی قانون را نه پاتې شو پر دې کور کې ناس ولتن راو او تو جوار را نه وسو.
د شفیقې ترڅنګ په همدی خاور او شګو کې نور کډوال کورنۍ هم پرتی دي چې د هغوی سرپرستی هم کونډو میرمنو ته ور غاړه ده. له هغوی یو هم دیرش کلنه شیرینې ده. څلور میاشتې کېږي چې د شیرینې د بچو پلار ترې جګړې اخستې وایي.
دلته په دې شاړو خاورو په دې دغې کې دغسې ناستې وو او کله ماړه او کله پناره او بیماره مې نه جامه لرو نه لوښی لرو موږ خو نه شو تللی موږ سرپرست نه لرو چیرته به موږ لاړ شو. دې را څه د کرایي روپۍ د ماشومانو د ګنډي د جامو د انځلې د صابون روپۍ نه لرو نو کرایي به موږ د څه شي نه وکړو چې موږ به لاړ شو.
دغه کډوالي او بې سرپرسته کورنۍ له طالب چارواکو د مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې کډوالو ته مرستې پیدا او همداراز ورته خپلو سیمو ته د بیرته تګ زمینه برابره کړي. د کونړ والی ویاند مولوی نجیب الله ازادي راډیو ته وویل
څومره امدادي موسسې دي هغه ټولو ته مونږ غږ کړی دی چې د دغې خلکو سره مرسته وکړي. مونږ به انشاءالله دغه کوشش کوو چې دا ځل څومره د مهاجرینو یا امدادي مواد چې راځي دی به پکې انشاءالله شامل وي. د ټولو نه به کې اولي او د ټولو نه اول خو بهتر دی چې هغه کورونو ته د ستنېدو زمینه برابر کې خپل کورونو کې د څه کمې غور ته برابر کې د لارې کرایه خرچه ورته برابر کې.
شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې د کونړ د ناړۍ او غازی آباد ولسوالیو څخه په زرګونه کورنۍ د جنگونو او نامنۍ لامله بې کوره شوي. د جګړو پای ته رسیدو سره یې زیات شمېر کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ستنی شوي. خو داسې کورنۍ هم شته چې سرپرستی کونډو میرمنو ته ورپاتې ده. نه خپلو سیمو کې د اوسېدو ځای لري او نه هم په کډوالۍ کې د خوراک او سرپناه اسانتیا ویلری. په کونړ کې دغه کورنۍ په داسې حال کې د سرپناه او خوراکي توکو لنشتوالي شکایت کوي چې د هیواد له بیلابیلو سیمو په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو کډوالي شوي او نن سبا د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
راځو د دې خبری مجلې د پای راپور ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن با په کانګرس کې د استازو جرګې له سختو پوښتنو سره مخامخ شي. هغه پرون دوشنبه د استازو جرګې د بهرنی چارو کمیټه کې د استازو جرګې سختو پوښتنو ته ځوابونه وویل. په پام کې د بلنکن نن سه شنبه د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم پوښتنو ته ځوابونه وویل. افغانستان د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو په اړه له بلنکن نه پوښتنې کیږي. تفصیل له سالم احمد سالین اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن چې په نرم مزاج مشهور دی د دویم ورځې لپاره هم کانګرس ته حاضریږي او هلته به پوښتنو ته ځوابونه وایي. هغه پرون دوشنبه د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټه کې سختو پوښتنو ته ځوابونه وویل او نن سه شنبه د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم پوښتنو ته ځوابونه وایي. وروسته له هغې چې وسلولو طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې دا لومړی وار دی چې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی په کانګرس کې په دې اړه پوښتنې ځوابوي. لدې سره په کانګرس کې د مخالف ګوند جمهوریت غوښتونکو غوړو ته چانس پلاس ورسی چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي ماموریت د ختمېدو او پر افغانستان په ناڅاپي ډول د طالبانو د واکمنېدو په اړه د ډیموکرات جو بایدن اداره چیلنج کړي. انټونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل د بایدن ادارې د امریکایي وګړو پر خوندیتوب ډېر تمرکز درلود او بیلابیلو سناریوګانو ته په پام سره یې تل دا ارزول چې د لویدیځ لم لاتړه برخمن افغان حکومت په څه ډول دوام وکړي. د بلینکن په وینا کې چې یو کاپی تر پرونی جلسې مخکې د فرانسې خبری اژانس ته په لاس ورغلی ویل سوي، حتی په ډیرو بدبینانه ارزونو کې هم اټکل نه کېده چې د افغانستان دولتي ځواکونه به په داسې حال کې ډنګیږي چې امریکایي ځواکونه لا هلته حضور لري. د استازو جرګې جمهوري پال غړي مایک واتس او جمهوري پال سناتور لینسی ګرا هم تیرې اونۍ په یو ګډه اعلامیه کې ویلي وو دا د توجیه وړ نه ده چې د بایدن ادارې دی یو تروریستي رژیم ته زمينه برابر کړي څو داسې شرایط وضع کړي چې امریکایي وګړي یا خپل یا خپل کورونی سره له هغه هواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل وینا کې چنګار کړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټولو موضوع په خوانی جمهوریت پال ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره په موافقه کې منلې و. په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش په واکمنۍ کې پیل، د باراک اوباما او ډونالد ټرمپ په واکمنۍ کې دوام وکړ او د جو بایدن ادارې پر مهال ختمه شوه چې ورسره جوخت طالبانو هم بیرته پر افغانستان ولکا چنګه کړه چې له کابل یې د بایدن پر ادارې انتقادونه سوي دي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه وښوده چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. انټونیو ګوتریش پرون په جنوا کې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د بسپنې ټولولو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د دې میاشتې تر پای پورې چې ژمی را نږدې کیږي ښایي ډېر خلک له خوړو محروم شي، البته چې په دغه هیواد کې به د کورونا وبا هم دوام ولري. د قطر د بهرنی چارو وزیر وایي د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی چې پرونی د فرانسې د بهرنی چارو له وزیر جان ایوند لودریان سره په دوحه کې یو کانفرنس سرګندونه کولې وویل چې لا ډیر وخت دی چې دوحه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د قطر د بهرنی چارو وزیر چې د یکشنبې په ورځ کابل ته هم سفر کړی وو په پرونی کانفرنس کې وویل له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په ګډون د افغانانو د تیرو دولسیزو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي. ازبکستان ټول هغه افغان پوځیان او د هغوی د کورنۍ غړي دریم هیواد ته اخراج کړي چې په وروستیو کې دغه هیواد ته وراوښتي وو. دغه کسان یو بل هیواد ته چې مشخص شوی نه دی پرون اول مورز لیګل شوی دی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمر لرونکو لوبډله نن د بنگلاديش د ملي لوبډله په وړاندې خپل دریمه مسابقه کوي. دوی له دې وړاندې خپل دوه سیالۍ بایللې دي. په پاکستان کې پزرګونو ژورنالیستانو د پارلمان د ودانې مخ ته اعتراض وکړ. دوی د هغه قانون د مسودې په اړه د خپل اعتراض غږ اوچت کړی چې د دوی په باور پر رسنیو د حکومت کنټرول سختوي او د مطبوعاتو ازادي محدودوي. او د قرغزستان درې او د تاجکستان دوه وګړي پرون د خونړیو قومي شخړو له کبله په قرغزستان کې محاکمه شول. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنگونه
نو می احسان الله یو کابل سدن ګان سیوانه
څنګه د ټیکسیوانه کار په کابل
کې ټیکسیوانه کار وسله خراب شوی ر مخکې خلکو شرکتونه کارونه به کول کنه یوزي کې وسه څو ګوره بیکاره شوی ر گاډي خسته مخکې شرکتونه د سره کینو کې یوزي کې بوزي کې خارجان د ډیرو خلکو برج کې کار کولو و ټول بیکاره شیر بچ 100 روپے پیدا کیر بس گاډي وته والی شخصي گاډي نم ټیکسی جوړه درشنه جوړه وس خلک مجبور دي گاډي و چلی یو ټیکسیوانی په در کابل کې افغانستان کې یو دکانداري بل شینشتل ته
روزان خلک به سوچ د ټیکسیوان خپل دغه نظم نه مرات کوي چې ته موټر دروي دغه مشکل جوړوي.
هغه سم کې یو ټیکسیوان شته چې په نه لري کنه اما په وای نه لري وسیار ځکه گاډي ودرولو درې نه پويږي باځي به تعلیم به ډیر دي ونه خبره باندې پلس روپے باندې جنگ کوي بشل روپے باندې جنگ کوي همغه دا کارونه نه کو او بل سره حکومتي د دفترونو ډیر غلط ځکه دا وسو کابل بانک کې بابل مخ کې التو وسیدل تر وړې کابل بانک چې راوځه خو ټول گاډي راځل ته ماشونه خلی به ځای ودرېږي حکومتي رینجر وکړ شي ټیکسیوان موږ دلته سورلې ته ودرېدل په موږ هم ځای گاډ ورکې اوس مجبور یم په سره
غلا او سمره پتن کړای دا غلا او مثلا ډایرې چې موټر دې څوک درنه وانه خلی تر څو به جو موټر چلای
زه خپل مخام نه مخ کې زما چې ما زیګر پنځنه مې بجی شي بز شپږ بجو مخ کې ما کور ته ځان مسولې اغه نو ورسره کار نه کی وس د سرغلا نه ډاریږي څو خپل وضعیت خراب دي څو چې ته وایې چې پلان کې کوڅې د ځنچو کوڅه یاد کړه به کې څوک نه دي
هغه پختنه سره دولت نه د خلکو نه چی باید وکړي چې خلک دغه بل سره مشکلات هم حل
مونږ ټیکسی وانه مونږ د وختنه چې دا چرینه وسګره چری عبد الحق شو دا نور غټ غټ چرینه دا باید وړي کی سیده کې اصلاحات وکړه ولې یو بل ته مخامخ کی سیده کې لوی لوی فوټبال میدانونه مونږ ته جوړ کړی چرینه نه دا وړه کې څوکرا پیدا کړي چې شاري ولګي لک سیستم جوړ کړي چې مونږ تلک سہولت شي اوسورلین چارچې ته وډو پاسانې وي سو پیسې تر کمې والو مو چې چری کې مونږ بیروبار کې بندي مونږ پیسې ډېرې وای کوم چې لار ډېر بندي کې هغه چوک کې چې لار بندي چې هغه لار بند څوک تیری مونږ ته پیسې 500 روپے ډېرې وای
په همدې خبرو اترو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته رسیږي. زموږ خبرونه د ماښام تر و بجو دوام کوي. اوس په کابل کې د سهار ونیمې بجې شوې. په بل خبری مجله کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.